دا مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې د دې امید سره هرکلی ویم چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان په امنیتي او سیاسي صورتحال، د سیمې په چارو باندې او دغه شانتۍ په نړیوالو چارو باندې هم یو شمېر تبصرې او راپورونه لرو، خو ړومبی د نجیب عامرنا د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. په مکړه د خبرونو سرټکو ته، په ملتان کې 14 له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په غزنی کې نن په یوزندان بریت بیګا په یوزندان بریت شوی او سلګونه بندیان ترې رخېدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټرو بریت کې 12 کسان په غلطۍ وژلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. 14 د بسونو هډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شوو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. 14 د بسونو په هډه کې ولاړو موټرو دوکانونو ته هم تاوان رسولی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یو ځانمرګي حمله بریښي
اور وہ باڈی سے الگ ہے.
د وای د پیخ په ځای کوم د یو مشکوک کس مړ مندل چې ځانمرګي بریک تر بریخي تاسو ښکاری چې ځانمرګي بریک تر وختل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي خو خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والو.
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کې، اکثره 14 او ځانمرګي بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت او قبایلی سیمو کې مخې ته راځي. د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوز پرونو ویل چې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په هوایی بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړي کو ادارې مشال لډیو ته ویلي هوایی بمباری په شوال، ګربوز او زوی نری سیمو کې شوي او په ترس کې د تونرو وسلوالو و پټنځایونه تباه شوي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته دا 2 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو نه هم د حکومتي لوري د ادعا او سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناسرګندو وسلوالو په ډزو وژلی دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرل کونسلر و د ماسخوتن د لمانځه نه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشوې او په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتیری د پیښې ځای ته لاړ او د خلکو نه یې پوښتنې ګاروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبول کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټې لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلي دي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لډیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرد صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنز پر ضد د ساسکو د ورکولو 4 ورځنۍ بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر دا ده چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا 4م ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند د لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي نن سهار وختي د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلې دي.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم را رسېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلي دي. هلته د افغانستان فوځوي په روزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوی او په کندهار کې 29 حلقې ماینونه شنکل شوی دي. د 215 تل قلی اردو مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د روزګان ولایت په دهراو دولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. مصر د کورنیو چارو وزارت وای دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اوتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف تا پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو، تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پنجاب په ملتان خار کې بمی چودنې 10 کسان وژل دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شو. دا قبائلی سیمو کی اصلاحات پر دغلار کی خندان سے دی
حکومت نه غواړي د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه له طرفه په پدې کې سهاندونه ضرورت
او د لوی اختر د راتګ نه وړاندې د سارو د میلو حال هم در
دا قربانې په خیال ساروی غسل راغلی ما خو مو نن سبا بدل د کې داسې کار چې ساروی ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان له پکې داسې ساروی ورم چې وس مطابق وي.
د سیمې اونلاین نور هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګاړم به موضوع ته د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړی سیمه کې بمی چودنه شوې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شامل دي. د دې په وینا د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر روغتون ته وړلې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او د مړو شمېر ښایي پورته شي. په دغه اړه باندې تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي دی. وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغه چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا دا ځانمرګي برید و که بمی چاودنه وه.
د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروندو چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
پوځي چارواکي وایي چې تیر ورځ شوال کې په هوایی برید کې اولس وسلوال وجل شوی او د دوی و پټن ځایونه د منځ وړل شوی دي. بل طرف ته وسلوال طالبانو دعوه کړې ده چې په شوال کې د پوځ سره په انښتو کې اتو پوځیانو ته مرګ جوب لاړولې ده. زمونږ همکار عمر دراز وزیر نور معلومات لري.
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو په ټنځایو نه بمبار کړي. د فوزا ماړي کو سانګې آی اس پی آر د دغه بریدونو پخله کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو او مرکزونه تباه کړي دي. خو د سیمې آزادو سرچینو دغه بمباری کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړي. بل طرف ته وسلوال طالبان داوا کوي چې تیر ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فوسره انخته شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوز دغه داوو په اړه څه نه دی ویلي او تیر ورځ د غلطه د سلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی وو. شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خوش آسیمې یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخیستي او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي. شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه. تر دې دمه د عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوه خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
داعش وسلوالې ډلې افغان پولیسو سرمه د باجوړ جنسي په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پر یو پوستا د برید ادعا کړی ده. داعش دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغې ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات ذبیح الله شفق راکوي.
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو غړي د یکشمې په ورځ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته اور اچولی دی. په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې سمو د مخکې له دغه تحریک لارې بیلې کړي او له داعش وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبرې اجانس ته د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړی ده. د ملیشیا ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده. که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالې ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي.
واقعي چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څو قداور نه لیډر شته چې هغه داسې هدفونه ولګي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي د دوی یو وجود شته. دا د کوم مل کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي. په کار ده چې قیس سطح باندې صدا سے ٹاکلی گامونا سودا سے یو بل سرا روغ جوڑا اور یو بل سر اعتماد او د انٹیلیجنس معلومات او یو بل تور کول او د دین علاوه د غیر فاره او سټریټیجی په کار دا چې هغه د ټول مرکونو مشترکه وي.
داعش یا اسلامي دولت هغه وسله ولا ډله ده چې د محلي د عراق او شام ډیرې سیمې تر ولکې لاندې دي او همدارز ویل کیږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غړولې دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د پښتونخوا د سواد درې د کابل تحصیل په ننګولې کلی کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرال کونسلر په ډز وشتې وجلې دی او دغه یو بل ملګری جوبل کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکوي.
د سواد تحصیل کابل کانجو تاڼي محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سي ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی د پلار نه غلام رحیم نوم دی د غونډینګولې اوسیدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمي دی دواړه کې جولټې هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلې. د یادونه وردا چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم دولس تنان وجل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپو شپک سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکي کام پاکي صاف اوریدئ شئ.
اردوونکو سرزو د کرخه غاړه غزنی ته چرته چې تیر شپه طالب وسلوالو د غزنی په زندان ډلیز بریدونه کړی دي او د غزندان دروازې نړولې ده. د چارواکو په وینا په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشی شوي خو طالبان دغه شمیره تر 400 تنو لوړه خای. په دغه اړه باندې سید شاه سقیم نور تفصیل راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهي بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منستانه نوته دي. هلته په نخته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بيولې دي.
352 نفر د موګوسینه از موګاس په خوت متواري سختن او بردان.
دوی وايي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولې وو او ترپلونو لاندې بمونه خخ کړي وو چې نور سرتیر ور باندې د زندان خواته تلل. احمدي وايي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیر وژل شوي خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشی کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشی کړي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو د وګړو دونکو سیو راپور د قبایلی سیمو په اړه باندې چرته چې د قبایلی سیمو 19 غړو په متفقه توګه په پارلیمان کې یو بل جمع کړی دی او د فاټا آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې کارپوهان وایي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لارو کې لا اوس هم یو شمیر خنډان شته. نور تفصیلی د ګل ایاس په راپور کې.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړي سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې دا غوی نه هغه ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه تزان بدلی او هغه به دی وی وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ دا غي مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغه رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د غي په ذریعه سره جوړي.
د خونزاده چټن په خبره ځینی خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویم خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچی دي، نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي او هغه به وخت په وخت سره چې کوم دي نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دي او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دوی زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
نو زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. نو زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیوسر په خبرو کې ویل که چرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
قبایلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي، چونکه د جنگ جګړې او بخرارۍ له کبله د غلطه روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمې په قومي بهیر ورګډې کړي شي. په دغه اړه باندې ایکسپریس ټریبیون یو راپور خپور کړی دی، مجید بابر د هغې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون په خپله یوه اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 د قبایلي سیمو نه منتخب شو 1900 پارلیماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې موخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارېیې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته دې هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 224 او 224 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلیمان نه پاس شو نو د 9 قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزوری کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. اداري زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. اداري مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات روستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تیره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمہواري د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی. تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمه د وجه
د غریبانو ته پوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو مشال لیډو دغه یو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د نغمه په आवाज دغه سندره وړاندې کوم. مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې.
قومي
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکی وای پرون نو وخت د ملتان په ویهاړی چوک کې د شوی چاودنې لکبل لکتر لګا لس کسان وژل شوی او لسلويخت او زیات نور بیا جوړل شوی دی. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وای دا یو ځان مرګي حمله بریخي. د پاکستان پوز پرون ویل چې د شمالي وزیرستان په شوال ګربز او زوی نریسی مو کې په هوایي بمباره کې ولس وسلوال وژل دی او په ترس کې د تندرو وسلوال و پټن ځایونه تبا کړی دی. بل پله وسلوال طالبان ادا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبل وراړولې ده. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیگا مشال لړیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټه یو مشر غلام سید بیگا نه وخته ناسرګند وسلوالو په ډزو وژل دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکه ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لري ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلی دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلې چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. هلته د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
اوردونکو مهم خبرونه باور ده چې نجیب عامر وړاندې کولو سرود اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټیبلشمنټ او ولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکیې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د ولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په سرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مقلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي. خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاری کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولې ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورن ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې خصو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولیوانه خصو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمہوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. گلف نیوز پاڼې لیکلي دي باید چې د پاکستان ولس حکومت د ولس ستونزې پر وخت حل کړي، ځکه چې د پاکستان ولس اوس هم د خپل ستونزو د هواري لپاره د پوس په لور ګوري. بلخوانه ټوپه یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیون امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پہ لاہور کے دا خوراک چانگ لخوا پہ ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دا رنگ دا معیاری خوراک خرچول یقینی کھڑی او پہ اسلام آباد کے دا سکولونو پہ فیسونو کے دا اضافے پر ضد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر عکاسی کوي چې پاکستانی ٹولن کی بدلون را روان دی او تر ټولو مهم ادا دا چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره اهم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکون کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلي دي په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلي دي آسترالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلند د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. لدی مالی مرستې سره بعد افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ لدی سره بعد هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 میلیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتی بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره بعد افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارازه په بهرنیو مرستندویو هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس آی ڈی د پروژو او هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو د نتیجو نه لاسوک خبر شوی نه دی. دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اور.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خبره کړې ده. رسپانې لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي، خو شنن کې وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دی لګول شوی. رسپانې وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. رسپانې لیکي چې په دې رسو کې دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نوري راخکار شوی، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانې په پېښور های کورټ کې دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانې د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانې په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانې د یو امریکایي سیړنیز ادارې سیړنکار رضا رومي په حواله لیکلی چې مرستندوی ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوی نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانه په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی و. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهوري نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویل دي لامونی ولی به تر باسین پورې د دې وطن مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن جغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي خلک نه خوښوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپل وینا کې کړی دي. زمونږ همکار خدای نور ناصر په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې ادب او صحافت په حق له خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتون خامل لا مې ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکسي ویل لامونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمہواري جوړیږي. د اڅکسي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او کې ادب له دې ستونزو څخه دفاع و نه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه. موږ ته دین مشکلات پیښتي، موږ کوم چې د کوم مشکلات تیر سو دا ګرب معلومه ده. نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کی، دفاع ونه کی، د خپل اولسون رهبری نه وکي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګری نه شي، موږ به تعریف نکي معاف.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غشتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې ل بیل بیل سیمو څخه راغلي لیکوالانو خپل مقاله وړاندې کړې. ل خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي په خپل مقاله کې ویل په نړۍ کې اکثره هغو قانونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبه ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبه په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼل شي. په یو لسمه صدې سوی کې چې کله په یورپی ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو يرغل وو او په اسلامي هیوادونو د عربی او فارسی غلبه وو، دغه وخت د بدلون یو هوا راغله چې یورپ تر نزد کړو کړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتی په غوږ کې وده پاتې شو.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په دریم ورځ بیا هم درې بیل بیل برخه وي چې په کې به په دوه برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقاله وړاندې کیږي او په دریم او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
له کوټې څخه مو د خدای نور ناصر راپور اوریدو. د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د عروج مومن پاواز دغه سندره.
شما
شمع ختم زنجیری
سندره مرده اردن کو اوس یو بل راپور تر ازو په خیبر پختونخوا کې بیلابل میوي او فصلونه کیږي خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوي او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي په صوبې کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد نورو
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دي په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټیکسونه ختم کړي او لکه د ټیکسټایل د سند غونډې د دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو اوور کړی بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبای حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېرې خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي خو بیا د دغه په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته پر رسولو کې مشکلات لري
سوات کې کوم پیچز کیږي نه هغه د ټولو نه خوږې نه دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر خاص په دې خوده دې باندې کرایې نه ډېر دي اوس ته دې سره کو تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې کم چې میوه ایکسپورټ کوي دا غي کرایې نه ډېر زیات کم او دلته کې خوچا باندې باندې زما په خلل صرف سوچ نه کړې کرایې نه کیږي نه ډېر زیات پیری کو فرض کړ زمیدار هغه ایکسپورټ کوي مو نو پاره باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړیم شته ټول نه کوالټي او بیا د پیچ پیچ سری شدانان چې دا پټول کې خاص کوالټي دی پوره نمبر دی هغه نمبر باندې دا راځي لکه وګم نمبر شي وم نمبر شي اتم شي په کار کې ګورنمنت سپټري ورکوله دا دغه سبسډایز ریټس دی سری او دا
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي
نه چا بار انټروډیوس کړه ما خیال دار چې دا د لمې مقور کول پکار دي چې دا بار منکونو کې باسمتی یې ډېر خوند دی خو دا دین د ځای په لحاظ سره ډېر ښه خوند اوس که خبره مونږ د فروټو کو نو دا خو داسې یو صوبه ده چې کدی ته مونږ د پزراتو کې د هارټیکلچر صوبه وایي دا به غلط نه ځکه چې په دې صوبه کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کیږي
د دې خیبر پښتونخوا الله تعالی یو داسې موسم ورکړی دی چې هغه تقریبا د هر قسم سبزی او د هر قسم میوې لپاره
ډاکټر نورل امین وای د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوې او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری خدا کیا پیدا کو گورنمنٹ ان سے ذمہ دار ہے بکار بھی چہری لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی دا سوزونه مبارو لیو مو سره د کول سټوریج کرمې دې مو سره د کول چین کرمې دې کپر کو سرتی یا ایون ګلونا هم ته پیدا کول شي او غته روغړې وا غ د لور لا کو نه روغې ته خو تر راسي مدن تار رح پلا رح را کی بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته په دوبس نشته دې پټین راولل ته دې ده پوری پلا را باندې کول چین دا کوم یخ یخ ګاډی دې داږي دا ولوس بندوبس نشته نو ځکه کله ګورم چې ګلونه خو ته کوالټي ګلونه را په خور سره وړي نو څه کې پاتې یي خو چې څه کې پاتې د ګل کې دا نه ټول یو بوت لا ته بار لري کمپټیشن څنګه په انټرنیشنل مارکیټ کې کم یو خنه چې اویرنس کمپین په کار دی.
ډاکټر نورل امین دا هم وايي باید زمیداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمين لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا زمونو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د لوی اختر د راتګ نوړان دی د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د سارو د میلو تنظیم شوی دی خو زیاتره خستون کې د ګلکې چې سارو ډیر زیات ګران دی. زمونږ همکار شنواز ترکزی د خیبر پښتونخوا چرسدی د شوقدر مال منډې ته ورغلی دی او دا غزینې مونږ ته راپور راکړي.
د شوقدر د سارو په منډی کې سږ کال د سارو قیمتونه خو زیات شوي ولې بلخوا اولس ول چې د نورو شیانو د ګرانۍ له وجې هغوی دومره وس نه لري چې ګنې په اختر کې د قربانۍ لپاره په وجود خو او ماړه ساروي واخلي. سهار وختي د پهلوان قلعه شوقدر منډی ته په ګاډو کې او پیاده ساروي راوستل شوي خو زیاتره اخستونکي خالي لاسونه کورونو ته واپس ستانه شول. محمد علي خان له پیښور راغلی او وی ویل
بالکل دا قربانه په خیال سروي غسول راغلی ما خو مو نن سبا بدل ته کیدا سي کار شي سروي ډیر زیات ګران دي او کوشش کوم چې ځان له بغیر سي سروي ورم چې وس مطابق وي. یره پروس کال تقریبا نوګه په 65000 روپے باندې جوټ اغست و او سخ کال چې هغه جوړې ته پوس کې نو هغه بنځات یا خوشا لس کم یو لاک یو لاک دا خوشا ریټونه چلیږي.
یو سپینګری په وجود ورکوټه چيله لپړې نیول او ویل چې کله هم اختر راشي هر سړی ته سروو ګران به کوي نو هغه مجبور دی او لوی سروې نشي اخسته.
زما نوم رحیم شاد د میا کلی نه راغلی ما او سخت کال سروې له ګران شوی دی د مخه کال په بابت معنی مخه بچ د څه په فلور سلونم کې دا نو هغه سخت کال په 15 شپک کیږي ولا سروې ډیر خو بد ګران شوی دی.
یو ځوان چې له باجوړ ایجنسی نه شپک چیلی راوستیو وی ویل
ریواج خان کال سر یو ساته وب دی می لوته رو باس نو غی په وجه ګران خلکو نی ولید د بازارونو هم خون مزه نشته. ما یو شپګول سروي راست چی دی دی والله چې بس مختلف ریټونه یو شپاره زره ملاویږي 3000 ملاویږي 2000 ملاویږي.
د شوقدر دی منډی ته د محمد باجوړ 400 او د پیښور د نزدې سمونه سروي راوستل شي. د دې منډی د ټیکدار نوید مومن سره می خبرې وکړې.
د خلکو غربت او د ملک معیشت حالات د سیس دی چې دا غي په وجه سره د خلکو استعداد نشته چې قرباني وکړي. د دې وجه نه سروي خلکو ته ګران ښکاری او د دې د پیښور د مردان د 400 د پینډای نه د سیس سوداګر او د سیس خلک راغلي چې غوي سروي دلته اخلي.
زیاتره هغه خستون کې چې نن تش لاسونه واپس ستانه شول ویلې چې هغوی به لوی اختر ته نږدې سروي واخلي ځکه چې په دغه ورځو کې پرې یو خو مالکان تنګ شوي وي او بل د خرڅ ضرورت هم سیوا شوي وي نو ممکن ده چې په کومه بیه ورته سروي میلاو شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي. اوریدونکو تاسو موږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې مور دې شی په دغه باندې تاسو موږ خپل پیغامونه ایمیل نمبر لګیدل شي او موږ ته زموږ د خپرونو پاړه باندې خپل مشورې هم را لګیدل شي. د خپرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د سرفراز په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
کابلے منی نا سدا مرید برگی خوا خونی ورکڑی دینا یا مرید برگی خوا خونی مرید چھاڑا پلاس گرسی گی ید لور گمبری ور لچا توکڑی دینا دلور گمبری ور لچا روری او پچڑا کا یچشین خالے خور پواما راو خیجنا چشین خالے خور پواما رے بار خو مزیدیو کی یمین پر سیم نخی تالا او در کبینا یمین پر سیم نخی تالا پلار سانگی او آنگی مزا ستانا کوہی دا خلق نورا گمان کبینا ستانا کوہی دا خلق نورا وڑا وڑا یلو یمشی وطلا وڑی تیار وائی او سلامنا وطلا وڑی تیار وائی نندی سکری پنکری سوسر لا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالونا نندی ریسوس لا سنا لیلا س چل دے چنوائے حالنا لیلا س چل دے چنوائے حالنا شیرینی خلی کاغذ دے او دزر پسر بپینی خونا یا تکو ہما دزر پسر بپینی خونا چیارانا دن کولا ودمی نلاس تیرا تولی اورا کونا ودمی نلاس تیرا تولی